واستویو.
اوریدونکو دوهمې نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیزه خپرونه ازادي او اوریدونکي خپرېدو ته چمتو ده، خو تر هغې خپرونې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په راتلونکو ورځو کې د چین، پاکستان او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیران په اسلام آباد کې سره وګوري. پاکستانی رسنیو ویلي چې ټاکل شوې سبا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هلته سفر وکړي، خو تر اوسه د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په ننګرهار کې د طالبانو له بنده د ورزشي خبریال خیرالله پر هر د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز نن په یو خبر پانی کې ویلي چې پر هر له شاوخوا څلورو میاشتو زندان وروسته خوشی شو، خو د خبر پانی په وینا د هغه توقیف د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کار و. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولې چې په تیروتنې سره یې یو ځوان د ټیک ټاک اپلیکیشن ته د ویډیو ثبتولو پر مهال وژلې. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دغه قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجی شي. راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتونکي د خالي شاجور یو تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړې و چې د ویډیو د ثبت پر مهال یې ماشه کش کړي، خو تومانچه کې یوه مرمۍ پاته و چې د وژنې لامل شوه. او د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ډزو په دوه جلا پیښو کې د ښوونځي د استادانو په ګډون لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته راغلی په دې ونې کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بلا بل ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان ولسی وګړي دي. دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هواري شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا وایي طالبان د په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یوه څېړنه ښیي چې افغانستان به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یوه متخصص سره مرکه هم پرې لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت تنزاد ولسوالۍ څخه پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د نړیوال څه دا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. خو افغانستان ډېر جنګو د بدلیو داسې ځپلی دی، تازه داسې دی او جنګو سره وتلی هېواد دی. اقتصادي وضع هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو سره موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی او قطر دی او ایران دی او ترکیه ده، پاکستان دی او داسې ملکونه دي. موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. امریکا اوس دا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېږي، هغه کې په رسمیت نه پېژني. تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه یو شریع قانون یې دی، باید تاسې په رسمیت وپېژني. نو که تاسې چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم پرخوتو. افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمند خلک دي. باید تاسې طالبان حکومت په رسمیت وپېژنئ. طالبان حکومت اوس وارد دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا چې اوس دوه کاله پوره شوله، طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې دا پیغام نشر کړي.
محترم اوختن مداد اولا که او گپ بوک زه خدا وایم چې دا د رسنیو خبرې ولا کې یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کې یا په بارانیانو کې یا په طالبانو کې په هیچ چا به هم زه هم څه تاثیر نه لري که لره لایې دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. نو زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کوم چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو غم ورسره ده، یا دې روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک ونه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده، هغه اوس اکثره تللي دي، دا لوی لوی مډالان خو تللي دي بار ملکو ته. دا کوم پاتې شي دي داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسبانانې ښځې سر راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسېږي. طالبان دی خلک نه دي، زه خپله یو عادي سړی یم، کوم یو عادي سړی یم، قومي سپین ږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید چې لږ دا جدي واروي دا ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، ټول ولس خوشحاله ده. امنیت شته، غل نشته، زانی نشته، پایلوچ نشته، هیڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمن خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي د امارت اسلامي ته، د غریبانو کارونه سم شي او کارونه ورته وشي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله چې رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي. زموږ په لس واده وکړه ټلیفون کار نه کړي، دغه یو مسیج کله واره درته وکړو که ټلیفون کار کا انشاءالله. حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته هم انشاءالله وار نه ورکړی، دونه مسیجان به هم درته کول، خو زه یم ګټه به نه کړي. ولې په دې ګټه نه کړي چې دا ملګري ملتونه چې دي دا هم داسې یو کار کې شي، بس یو پنځه ښځې په کابل کې نارې کړي، هغو ته ډېر غوږ نیول کېږي، او چې یو سپین ږیری یا د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کړي، لکه حاجي صاحب محترم توخی او محمد اشرف، داسې نور که خلک شته په افغانستان کې وطن دوسته خلک شته، خلکو خوا به دېږي، د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیول کېږي.
سلامونه ښې شارې، ښایسته یې په خیر ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو سلامونه کېږي. د ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي، د افغانستان مطبعه اوسېږي. په دې خو نه ده چې د خارج کې تښتېدلي افغانان دي، د هغو خبرې ومنل شي، د هغو په خبرو فکره نه وشي. هغوی چې دلته و څه کارونه کړي، خو غیر غلا، چور، چپاول، اداري فساد په ټولو ککړ خلک دي، او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یو سړي د کور شیشي چې دي زرې وي، نو هغه به ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن و امان ده، د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي. او که تاسو چیرې په رسمیت نه پېژندل وي، مکتبونو ته په زور ورکړی، مکتبونه یې بند کړي دي، ایله ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي. نور امن امان، غلا، چور، چپاول، دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي. او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي، نو هغه خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده، او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته د زړه دردي ټول اوریدونکو او کارکونکو ته، به دې هیله شته جوړ او روغ اوسئ. دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص په قطر کې جوړیږي. په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا رسمیت پېژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري، او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي. او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري، د هغو غوښتنو ته به هم د پای لارې د پای ټکي کښېښول شي. باید دا حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د افغانستان حکومت په نوم به نور پرمختګ وکړي، د افغانستان ولس به هم پرمختګ وکړي. کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ شي دي، دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، اسمی اولا محسن اهلم ولایت خبر کوم. لمړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په اهلم ولایت ولسوالۍ کې فعال کړی و، او د سیمپی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل. اوس زموږ ماشومان دغه بیت د تعلیم په کوڅه نهسته نو دوی داس بیت داس څخه به برخصول
اوریدونکو دا وو استاسه هغه پیغامونه چې له نړیوالو نمو پکې غوښتلی و چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکې زکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. دغه سیاستوالو او د ښځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
اوس هم ستاسې هغه پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي.
السلام علیکم، زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر موږ اووه کاله انتظار وکړو، اخر نه سخت کال د حج او اوقافو مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو، وایي تاسو سخت لا شئ، 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو، او د پیسو په مقابل کې به فارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. خصوص د اوقاف ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر ښه جوړ پر د موږ دین ګرهر پانتون مسؤلینو د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوي مسؤلین چې په ملایلیا کې ژوند کوي هغه د لیلیې څخه ووځي. دغه په داس حال کې ده چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو موسسو خپل کارونه بند کړي دي، او اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلیې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه کوم دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسول. کله چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلیې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډېر بد حالت کې قرار لري، او دغه سي پریکړه د زده کړو پر وړاندې خندونه ایجادولو پریکړه، دغه سي پریکړه د بیرته واخلې. هله مداه ته وختنه د چر واک پر ورسوي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو ګرکونکو او ریډونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاول اسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبر کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لوی لار او تر ګریش چراوځه ماجر بازار دی، د هرات خواته چې تر ماجر بازار چې راتیرسه دلته د رامبر په غاړه کې پر دوه سرویو باندې د اسمان د خواسه خ ډبرې را شو کیږي. د سیمېدا ډبرې را شو کیږي چې د یو سړی دوی دی او کدرې شمسي اینداری دا اینداری لور ماتی کړی دی. نو زه غواړم چې یو خبریال راسی او معلومات یې وکړي چې دا څنګه کیسه ده او خپورې کې په رسنیو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوم. چې په دا دوه کاله کې الحمدلله کوم د سیلیګونګو پیښې نه وې، چې په هغه کې دي کسان مړی وامنو دی، رښتیا وامنو دی، کېد شک نه و. خو بالاخره په اخترو کې که تاسې د عمومي ریاست ترافیکو ته امر ورکئ چې که موټروان لیسن نه لري د لیسن پوښتنه ترې وکئ، که جواسیر نه لري د جواسیر پوښتنه ترې وکئ. آیا په دې څه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسې ولیده چې په هارو ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو، او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تېر نظام کې به چې هر څوک په موټر سیکلانو باندې ولوېدو خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول تبابیت به یم نه کول دغه موټر سیکلو سره جدي مامنیت وکړي په دغو موټر سیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کېږي موټر سیکل موټر ته ورغورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلي نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې ځکه زم د دې ملک او یو قامي سپین ږیری یم حاجي محمدجان د پکتیا د ولایت د تېرې اوسېدونکی په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسانس او د دغو پوښتنې ترې وکړي بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پیښېږي ځکه دا څومره پیښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وه زده تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر سو ما وویل ما په خلکو یې وروخېځو همدغه ترافیکی پیښې چې رامنځته کېږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي که یو سړی ډریور نه وي اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کېنو هغه موټر به وایشي یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي یو څوک ډاکټر نه وي ډاکټري ته یې ور مخامخ که ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه دې امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ خو دې ما په یاده چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستیانو کوتتا وکړه او داود خان یې شهید کړ نو له هغې ورځې راده شي تر نن ورځې په تاریخه پورې 15 کاله چې څومره جنګونه سوي دي دغه د یغو کمونستیانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې سوی ده. کمونستیانو ته تاسې ښه خلک مه وایي. کمونستیانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید کړ او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه کمونستیانو ورشیان یې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په کرار کېږي دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه یا محمد داود خان وکړله خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په کرار ولري چې له دې ایسته لکه دا 15 کاله چې په هر کور کې ویر ده له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلح په امن کې په کرار لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات یې وروره نو د اسلامي امارت غوښتنه کو چې کم کس یې دغه بغرا ته ټاکلی دی دغه وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته. خلک ډېر بېزاره دي. وروره سید
ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې په ما ډېره سخته ده. ډېر سخت مشکل کې راګیری ما. زوی مې په ایران کې زندانی ده. ما نه 4000 روپۍ غواړي. زه 4000 روپۍ لکه ما کوم زه یو کونډه ما ته واړواړه اطمینان پاتې. زه دې چې بېګې خورم سبا یې نه لرم. زه لسګونې په کور کې نه لرم. دی ما نه $4000 غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما ته پیغام تاسې نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بچ شروع شي. زیاتره ته د رواني ستونزې پیدا شوې او مشکلاتونه دي ډېرې دي او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام د ما تاسې نشر کړئ. او که دا پانتونونه او مکتبونه نشروع کیږي باید د افغانستان نوم بدل شي چټلستان نوم ورونی کیږي.
زه مخان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي مراکز چې بره هرات موټر چې راډی کیږي د شپې راډی کیږي پرون نو موټر چې بسوي دی وروره مثلا اته دانی نفر زنانه او رانه شي دا سوي دي موږ وطنه سره زخمیان دي موږ په دغه مثلا وختو د مسجد د شپې نه لیکي وروره د شپې د مسلمانانو خو باسي نما نگام فرانس کې دی نه وروره خپل نفر ساري چې وګړي چې زید موږ د بل څه پر یو کوتل باندې چې بسوي دي ملارم هغه اصل نه ده لارند بر لاره د پوسټ چې د پرتی دی پوسټ باندې زغو چې وروره موټر په اصل لار لار شي
من کندهار څخه خبره کوم دا خیر خیرت ناری چې په ازادي ریډیو کې یو دا خلک د څه د بل ماشین اخی د مسؤلیت د شهروالۍ د مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي ورته څه خرج کوي کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرج کوي او په وطن کې خیر خیرت ته ورګي دیونه راوونه مکتب دی بانک کوي لنډي جرا چټک دا پرون څاور د انداز کې د لر مرزار دی اردار خونه لالي نن څنګه لال شول او د دې شي مرزار او نن لال شول دیواز یې لا سخته په دې وطن کې حق لري صبر وکړه انتظار وکړه وخت به اني.
السلام علیکم همدرد خبرې کوم له لغمان نه. وروره دغه ځینې طالبان دي چې دا یګان نیم طالبان دي چې دا اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوي دي. وروره خلک نه پریږدي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې وګوري بس همدغه خلک دي را کلکوي کم ځای کم ځای نه دی دوی پښتنې تینه نه کوي وروره. او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزار وروره بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دیمه ته دا مثال د خبره تر غي داشه داشه په دې خبره هغه کې د اله دغه غږ د منګه د طالبان نور نورم په خدای سپارم دی الله رحمان.
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه په د هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هنتون یو نوې څېړنه خي چې افغانستان بل به ساري تودوخه سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمیر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمیو پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسؤول یا خوندي کړي. د بېلګې په ډول په نورو هېوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کیږي چې خلک ځان ته څنګه یخنی د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابر کړي او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کیږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځېدا دی او دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کیږي. خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دی. همدا دوه علتونه لوی خو د تودوخې ډېرواله او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان د دې لامل کیږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هېوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
مایار صاحب افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې ووریدې. داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه وړی راغله او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچې ډېره لوړه وه. که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار او پورونه ور نه کړل شول خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزې او یا هم د تلفاتو لامل شوی دی. د تودې هوا څپې له لرې ځایو څخه راځي. داسې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده او له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي. نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي. یا حرکت کوي. کومو خو د افغانستان د تودوخه د هوا سپورته وګورو مو چې په وړي کې تقریبا تودې هوا صفه له هند له بهر هوا همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي او په دې تر هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې را رسیږي. اوسنی ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوی نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پیښیدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و، ژمی هم تناته د حود په میاشته کې تودې هوا څپې دی. خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکي نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وي او له همدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پیښیږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکي دي.
مؤثرې او لنډمهاله حل لارې څه دي؟ د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیاو ته په کتو، خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟
د تودې هوا د څپو په وړاندې حل لارې تر ډېره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي، چې په هغې کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغو څپو سره د فشار سره مقابله وکړی شي. د بیلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابره شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا پکې کار کوي هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي، د باد پکو یخچالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني یا یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسو وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي، او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لویې پروژې هم په ټپه درول شوي دي، د دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولی شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نورې لنډې کړنې چې خلک یې کړی شي هغه دا دي چې د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشت شي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېر همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسط پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ راډیو سره غږېده.
تاسو هم کولی شئ چې آزادۍ راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211 24.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولرئ.